افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمنو دوستانو، د ازادي رادیو په دې نیم ساعته خبری مجله کې موزه اجمل ان لا شمشاد زدران سره چې تخنیکی همکاري را سره کوي یو ځای هرکلی کوم. نن په ار کې ولسمشر اشرف غنی، جهادي مشرانو او د افغانستان د حکومتي چارواکو په ګډون د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د راتګ په مناسبت یو غونډه جوړه شوې وه چې په دې غونډه کې خپل د حکمتیار په شمول سمشر اشرف غنی او نورو چارواکو څرګندونې کړي. دا مو د خبرونې د سر موضوع ده. نور ریپورټونه لرو خو پایل له خبرونو کوو. فرشته جلال زئی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
اوریدونکو په مکرید مهمو خبرونو سرخطه، د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نن پر طالبانو دورونو ژغ وکړ او له هغوی غوښتنه وکړه چې جګړه دې ختمه کړي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د افغان لیکوال، سیاستوال او فیلسوف سید بهاءالدین مجروح جایزه په کابل کې شپږ دیرش لیکوالانو او فعالانو ته ورکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال په پیکینګ کې دی او په افغانستان کې پر سوله خبرې کوي. او روسیې، ایران او ترکیه نن یو تفاهم لیک لاسلیک کړ چې په سوریه کې د خوندي ځایونو د جوړېدو ټینګار کوي. پورا خبرونه واوري. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نن طالبانو ته د ورور خطاب وکړ او ژغی ور باندې وکړ چې جګړه دې ختمه کړي. حکمتیار وویل چې د طالبانو او حکومت ترمنځ د سولې لپاره منځګړیتوب ته هم تیار دی. ګلبدین حکمتیار د افغانستان له حکومت سره د سولې د موافقې پر اساس نن کابل ته ورسید. د ګلبدین اسلامي حزب تیر کال د سپتمبر په 14مه د افغانستان له ملي وحدت حکومت سره د سولې موافقه وکړه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن وویل چې له حکمتیار سره د سولې موافقه د سولې پر لور یو لوی ګام و.
له مجاهد ورور حکمتیار صاحب او حزب اسلامي مننه کوم چې د سولې بلنې ته لبیک وایي او په بین الافغاني مذاکراتو را سره موافقه وکړه او د دغو مذاکراتو په کامیابی کې فعاله او اساسي برخه واخیسته.
جمهور رئیس ټولو دولتي ادارو ته سپارښتنه وکړه چې د دغې موافقې پر اساس دي خپل کارونه تنظیم کړي. ګلبدین حکمتیار به سبا د کابل ښار له غازي سټډیومه ولس ته وینا کوي چې له یو شمېر ټلویزیونونو به هم خپره شي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د لیکوال، سیاستوال او فیلسوف سید بهاءالدین مجروح جایزه په کابل کې شپږ دیرشو لیکوالانو او فعالانو ته ورکړه. مجروح په 1988 میلادي کال کې په پېښور کې ووژل سو. د مجروح کتابونه د افغانستان د ولسمشر غنی ویلي چې د مجروح د درناوي لپاره به یو شمېر سرکونه د هغه په نوم شي او په کونړ کې به یې په نوم یو پوهنتون جوړ سي. د ارګ دفتر پر ټویټر لیکلي چې حکومت به تر دې وروسته د فرهنګي ارزښتونو لا پیاوړتیا ته فکر کوي. د بیان ازادۍ او د نظرونو اختلاف ته درناوی باندې ټینګار کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی نن په پیکینګ کې د چین د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. شاغلی کرزی دا خبر نن پر ټویټر خپور کړی دی. هغه لیکلی چې د چین د بهرنیو چارو له وزیر سره بل تروریزم سره پر مبارزه، سیمه ایزو همکاریو او د سولې پر بهیر خبري وکړي. چین د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې په څلور اړخیزو مذاکرو کې چې وروسته ناکام شوه له عمده غړو وو. حکمت کرزی د چین د حکومت په رسمي بلنه پیکینګ ته تللی دی. روسیه، ایران او ترکیه نن یو تفاهم لیک لاسلیک کړ چې پر اساس به په سوریه کې د امن ځایونه یا خوندي ځایونه جوړ شي. په دغه تفاهم لیک کې ټینګار شوی دی چې په سوریه کې په داسې حال کې چې د حکومت او د رژیم د مخالفانو ترمنځ د سولې هڅې کېږي، باید څلور امن ځایونه رامنځته شي. خو رپورټونه وایي چې د دغې موافقې د لاسلیک پر مهال نن د سوریې د حکومت د اپوزیسیون یو شمېر ډلې د مذاکرو له خونې ووتې. د روسیې د خبری رسنیو تاس او انټرفاکس په حواله د سوریې د رژیم د اپوزیسیون یو استازي پلاوی چې پرونی په مذاکرو کې ګډون رد کړی وو، نن بیا په مذاکرو کې برخه اخیستی و. په قزاقستان کې د سوریې د سولې په اړه مذاکرې پرون پیل شوې وې او نن هم دوام درلود. د ایران په ګلستان ولایت کې د ژغورنې مامورینو نن هم د ډبرو سکرو په یوه کان کې د ژغورنې عملیات ترسره کړل، خو په کان کې د بندو کارګرانو د موندلو او ژغورلو امکان د چارواکو په وینا ډیر نه و. د ایران د ګلستان ولایت په آزاد شهر سیمه کې د زمستان یورت په معدن کې پرون 14 وسوه او یو شمېر کارګران تقریبا 1800 متره تر ځمکې لاندې بند پاتې شو. د ایران نیمه دولتي خبری آژانس فارس د هغه هیواد د کار د وزیر علي رابی په حواله وویل چې تر 14 وروسته یو شمېر کارګرانو د خپلو همکارانو او ملګرو د ژغورلو لپاره د پیښې ځای ته وروځغاستل، خو یو تونل ونړید او له امله یې ډېر کارګران چې د نورو ژغورلو لپاره سیمې ته ورغلي وو مړه شوو. او د اوکراین پخوانی ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د ملي خیانت په تور په غیابي محکمه کې محاکمه کیږي. د یانوکوویچ محاکمه د اوکراین په پلازمینه کیف کې نن پیل سوه او دوه وکیلان له هغه د دفاع لپاره محکمې ته حاضر سوه. ویکتور یانوکوویچ په اوکراین کې د خلکو تر پراخو مظاهرو وروسته له واکه لرې شو او روسیې ته وتښتید. پر ویکتور یانوکوویچ داسې تور پورې سوی دی چې هغه د اوکراین د خاورې بشپړتیا او د دغه هیواد خپلواکۍ ته خیانت کړی دی.
دوستانو زموږ غږ لازادې راډیو ناوري فرشته جلالزی و چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه یې در واورول، تاسو کولی شئ چې دا خبرونه زموږ په ویب سایټ ازادي راډیو ډاټ کام کې وګورئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. دا حزب اسلامی مشر ګلبدین حکمتیار له شاوخوا شلو کلو وروسته نن کابل ته ستون شو. له جلال آباد څخه کابل ته په لاره د ګلبدین حکمتیار د موټرو کاروان د ډیرو نورو خلکو لخوا بدرګه شو. په کابل کې نن په ار کې له ولسمشر اشرف غنی سره تر کتنې وروسته په یوه پراخه غونډه کې خغلی حکمتیار ته هرکلی وویل شو. په دې غونډه کې خپله حکمتیار، افغان ولسمشر، پخوانی ولسمشر او همدارنګه نورو چارواکو څرګندونې وکړې. ولسمشر غنی په دې غونډه کې واربیا په طالبانو او د هغوی پر ملاتړو غږ وکړ چې په افغانستان کې دې د جنگ جګړو نه لاس واخلي.
زه د سیمې په دولتونو باندې غږ کوم چې له تروریستي کړیو سره نه بلکې له منتخبو او مشروع دولتونو سره رابطه وپالي او که نه. نو تروریزم اهلي حیوان نه دی چې خپل صاحب باندې.
همدارنګه حکمتیار په خپله وینا کې وویل چې د نوي چې د افغانستان د مرکزي حکومت ملاتړ کوي او هر ډول مرستې ته چمتو دی.
دې اوسنی نظام د حکومت د واقعیت په توګه منو، نسکورول یې نه غواړو، بدلول یې هم نه غواړو، تضعیف کول یې هم نه غواړو.
د دې غونډې بشپړ حال بدر کو. همدارنګه د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار او نورو چارواکو په څرګندونو دا سیاسي چارو له افغان کارپوه روح الله احمدزی سره مرکه لرو. د خبرونې په نورو مطالبو کې اوري چې افغان حکومت وایي هغه وخت به د پاکستاني چارواکو ژمنو ته هیله منو اوسي چې د هیواد له تروریستي ډلو سره د مبارزې په برخه کې د کلو ژمنو په اړه عملي اقدامات وکړي. افغان ژورنالیستانو نن په کابل کې د بیان د ازادۍ نړیواله ورځ لمانځلې ده. که وخت وو د سیمې او نړۍ په رپورټونو کې به د فرانسې د ولسمشرۍ د دواړو کاندیدانو دا تلویزیونی مناظری حال درکړو. دوستانو د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو نه د ماخام تر وو بجو پوري په منځنۍ صفه 12 شپږ نوی اوریدل شي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار بل اخره له شاوخوا شل کلونو وروسته نن کابل تستون شو. له خغلی حکمتیار سره له جلال آباد نه کابل ته پر لاره د موټرو لوی کاروان ملګری وو چې د بدرګه کوه په کابل کې ماسپخین مهال نوموړي په ار کې له ولسمشر اشرف غنی سره وکتل. وروسته د افغان چارواکو، سیاستوالو او پخوانیو جهادي مشرانو په یو غونډه کې چې په ار کې جوړه شوې وه را څرګند شو. یوسف خان زدران د کابل په سټډیو کې دی. دا چې په دې غونډه کې په کوم مسلو بحث وشو دا به نور لدنه واورو. یوسف خان زدران د ماغه خوبري
بلې ستاسو غږ اورم که زما غږ اوري چې اوریدونکو ته معلومات
مهرباني وکړئ
او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار کابل ته لراتک څو ساعت ورسته پولیس مشرې مانی کې د حکومت د وسنیو او پخوانیو ځینو چارواکو لخوا بدرګه شو. ولس مشر محمد اشرف غنی پارک کې د دل لپاره د خرغلاس غونډه ته ویل چې حکومت له افغانانو سره د سولې زمینو د برابرۍ دوه ژمنه کړې وه او اوس د دغه ژمنې د پوره کېدو یو ستر ګام پوره شوی دی. نوموړي د غونډې ته وویل
ما به ملت بزرګ افغانستان تعهد سپرده بودیم که زمینه تحقق صلح را فراهم میکنیم. امروز گام بسیار بزرگ در این راستا برداشته شده و این راه را تا تحقق صلح کامل در کشور ادامه خواهیم داد.
بلی ښاغلی غنی د غونډې ته ویل د حکومت او حزب اسلامي نیتونو واقعي او سمو قضاوتونو دواړه لوري تر دې سترې بریا ورسول چې د ده په باور په پیل کې یې ډیرو خلکو فکر نه شو کولی. هغه ویل د حزب اسلامي سره سوله د سولې لپاره ملي اجماع ثابتوي، کوم چې ښایي په افغانستان کې تاوتریخوالی تاریخ تکرارېدونکی نه دی. په ورته وخت کې د فرصت څخه په استفادې په وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار په پله پل کېږدي او په افغانستان کې روغې جوړې ته زمینې برابره کړي. نوموړي د خبرو په یوه بله برخه کې وویل
دلته یو ځل بیا په ټولو مسله مخالفونو آواز کوم چې د سولې مخالفت دې نه کوي، ځکه سوله د خدای جل شانهو امر دی او جنگ د حل لاره نه ده. مسله مخالفونو ته په کار ده چې د حزب اسلامي په ستر قدم کېږدي او د خپل وطن د ستونزو د آوارۍ لپاره د مذاکرې او سوله لاره غوره کړي. که د مسلم مخالفان د افغانستان د خلکو خیر او سوله نه غواړي، انجام معلوم دی، انجام انزوا او د دین او دنیا ناکامي ده.
بلې د یادونې وړ ده چې د ملي وحدت حکومت او حزب اسلامي تیر کال د میزان په میاشت کې د سولې توافق لیک لاسلیک کړی و چې اته میاشتې وروسته یې مشر ګلبدین حکمتیار د تېرې شنبې په ورځ په لغمان ولایت کې راڅرګند شو. حکمتیار ته بیا د یکشنبې په ورځ په ننګرهار ولایت کې د دولتي چارواکو لخوا هرکلی وویل شو او د پنجشنبې غرمه مهال بیا کابل ته راورسېد. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د ده لپاره د ښه راغلاست جوړو شوو مراسمو ته وویل د روغې جوړې سره ځکه مل شوی چې حکومت وکولی شي روان تاوتریخوالی مهار کړي. هغه پله وینا کې د حکومت پښته ځینو ستونزو خبرې وکړي، خو ویل چې اوسنی نظام د یو واقعیت په توګه مني چې د پیاوړتیا لپاره باید هر څوک رول ادا کړي. نوموړي په خپلو خبرو کې په ګاونډیو هیوادونو غږ وکړ چې د افغانستان چې کوم حالات روان دي د وضعیت ښه کېدو سره مرسته وکړي او له افغانانو یې وغوښتل چې په یو غږ په دواړو ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان هغه ستونزې چې د دغو هیوادونو لخوا افغانستان ته متوجه دي فشار راوړي. نوموړي ګلبدین حکمتیار په خپله وینا کې وویل
هغه دوستان هغه ګوندونه چې له ایران سره نیک تعلقات لري هغوی مخکې موږ په څنګ کې په ګډه به له ایران هم وغواړو چې د افغانستان په امورو کې نور له لاسوهنو نه ډډه وکړي. څوک چې له پاکستان سره نیک تعلقات لري هغوی یې خبر اوري او خبرې ورباندې اغیز او تاثیر لري. هغوی بولي چې پاکستان ته هغو ته ووایو چې نور ذاتي بس ده، د افغانستان په ارتباط یو نوی سیاست غوره کړه.
د پخپلو خبرو کې د ټولو هغو خلکو ګوندونو او علماو څخه مننه وکړه چې د سولې د پروسې ملاتړ کړی دی او تر اوسه پورې دا پروسه په ښه توګه کامیابه شوې ده. په ورته وخت کې د جمهور رئیس غنی په څیر په وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د جګړې له لارې نشي کولی خپلو اهدافو ته ورسیږي، بلکې د افغان حکومت سره یو ځل حداقل د روغې جوړې پروسه وازمویي. که چیرې په دې برخه کې له ستونزو سره مخ شو دی به یې لاسنیوی وکړي او که چیرې دا ستونزې دومره جدي وي چې بیرته غرونو ته ختلو باندې مجبوریږي نو هغه لاره یې څوک نه نیسي. په ورته وخت کې د افغانستان په اساسي قانون باندې لږ ډېرې خبرې وکړې چې له دې وړاندې پرې د پکور دننه ځینې خبرې اترې کېدلې چې پارلماني نظام او یا څنګه حکومتداري د ویل چې پارلماني نظام د افغانستان ستونزو ته حل نشي موندلی. په ورته وخت کې د ملي وحدت حکومت په مشرانو یو ځل بیا په کابل کې غږ وکړ چې اتحاد او اتفاق ته کار وکړي. په پخواني جمهور رئیس اشرف غني غږ وکړ چې هغه څه چې دی روغې جوړې ته راغلی دی او د حکومت حکومت د تقویت لپاره د هم د حکومت لاس ورکی او غستون چې حکومت لري په ګډه سره حل او بل اخر افغانان چې ډیر د بیوزلی او د نام نه څخه کړیدل دي او روغ حالت ته ورسوي. نو په ټوله کې له د ورستا بخوانی او جهادي مشرانو خبرې وکړې عبد الرب رسول سیاف کریم خلیل یو زین نورو حکمتیار ته کابل ته د خرغلاست ویل اجرائی رئیس ډاکټر عبدالله ویل چې دا یوازې نه د زینو خاص خلکو لپاره خوشحالي ده بلکې د راتګ ټولو خلکو ته خوشحالي ورکړې ده او یو زیری د سولې په لوري. په دې اړه مراسم چې پارک جوړ شوی وو سلګونو د ګلبدین حکمتیار پلویانو پکې ګډون کړی و پخوانیو جهادي مشرانو د حکومت چارواکو او همدارنګه د پخواني حکومت چارواکو دوی پکې ګډون کړی و چې غونډه نسبتا ډیره اوږده شوه ان سبا او تقریبا لږ یو ساعت مخکې تقریبا پای ته ورسیدله. د خبرو مهم جزئیات تقریبا همدا و او ان شاء الله اوریدونکو ته به موږ په راتلونکو خبرونو کې بشپړ نور جزئیات هم لرو.
ډیره زیاته مننه کوو. فقط زه غواړم چې اوریدونکو ته یوازې د تاسو په خبرو کې یو خبره چې تاسو په یو ځای کې پخواني ولسمشر ته په اشاره دی اوسنی ولسمشر نوم واخیسته نو دوستانو د یوسف خان زدران موخه پخواني ولسمشر حامد کرزی و چې خغلی حکمتیار پرې غږ وکړ چې له نوي حکومت او نوي ولسمشر خغلی اشرف غنی سره دی همکاري وکړي او حکمتیار وویل چې د به د سپیدار مانی او ارک ترمنځ او همدارنګه د پخواني او اوسنی ولسمشر ترمنځ د سولې پخلاینې او نږدې کېدو هڅې وکړي. دوستانو تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو ناورې له یوسف خان زدران نه مننه کوو چې د نننۍ غونډې په اړه هر اړخیز او تفصیلي معلومات راکړل و موردل چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نن د ولسمشر اجرائی رئیس او نورو دولتي چارواکو جهادي سورو په حضور کې وینا وکړه. د خغلی حکمتیار د وینا په اړه ملالی بشیر د سیاسي چارو لپاره په روح الله احمدزي سره مرکه کړي او په سر کې د خغلی حکمتیار د خبرو د مهمو ټکو په اړه ترې پوښتلې دي. دا مرکه په ګډه وورو.
لومړی خو د حکومت له لومړی ورځې نه جوړښت تر څو پښتنې لاندې راوت او دا یې هم په ډاګه ورته ویلي چې که تاسو د قدرت ویشلو په سر سره نه جوړیږي نو ته به دا وي چې استعفا وکړي او ملت ته بربنډ ووایي چې موږ ونتوانېدلو تاسو ته خدمت وکړو. دویمه برخه یې د وسلوالو طالبانو لپاره د مشخص پیام دا و چې طالبان هم د سولې بهیر ته رانږدې شي او حکومت د لدې روسې نه ملاتړ وکړي. بلې هم دا په ډاګه کړه چې زه نه وزارتونه غواړم نه کوم سیاسي امتیاز غواړم. هو په لویه جرګه کې غواړم چې اساسي قانون تعدیل شي او دغه اوسنی اساسي قانون د افغانستان د غوښتنو یا د اړتیاو ځواب ورکوونکی نه ده. په رسنیو باندې هم نیوکې وکړلې په تیره بیا په هغو رسنیو چې د دې له نظر نه هغه سیاسي ستونزې د سیاستوالو ترمنځ لمن وهي یا ځینې مبتزله نشرات لري. یوه برخه د دې د وینا وه چې د دوی په وتلو باندې هغه څوک چې نظر منفي لري نو هغه د استدلال وړاندې کې دوی هیڅکله سوله په افغانستان کې نه شي راوستلی.
ده ویل چې داسې غواړم خو بیرته به بیا خو پکې راغی. په دې اړه تاسو څه وایست؟
په حقیقت کې د دې د لومړی سر نه چې وینا ما واورېدله تر اخر سره پورې د دې ویناوې د نقیض او منفعله حالات درلودل چې په هغه کې وضاحت ښکارېدله. په یوه کې د دې خوشبیني او د دې نرمه غاړه دې ته و چې دا یې سولې ته راغلی او په خلاصه تندې ویلې چې زه د ملت خدمت کوم راځي چې سوله وکړو. پر بلې خوا یې بیا داسې یو څه لهن او طریقه د خبرو په دې شکل و چې دغه اوسنی حکومت جوړښت هم دی چمتو نه ده او چې وی منی او د اساسي قانون موضوع یې کړ چې وی او لومړی سر کې ویل چې قانون د اساسي په پرنسپ کې منم خو په جوړښت باندې مطلق تغییر غواړم یا بدلون غواړم. نو دا په دې معنی ده چې دا شخص اوس راغلی ده د سولې دغه چتر لاندې د پناه راوړله وروسته له دې به دای خپل سیاسي فعالیتونه زه فکر کوم پراخ کی او په یو ترتیب باندې به دای خپل اغیزمنتیا وښيي. سیاسي جرایم او موضوع باندې هم د دغه اشاره چې اوسنۍ حکومت په دې پوزیشن کې نه ده چې د ما یا نورو اشخاصو باندې چې دا وي موجود دي دا وڅېړي یا کومه مستقله محکمه وجود نه لري دا خبره هم د فکر کومه یو مستقیم چیلنج او مستقیم مخاطب حکومت اوسنۍ حکومت و چې تاسو په دې موقف کې نه یاست یا مدني ټولنه ده که رسنۍ دي چې په ما یا په نورو جهادي مشرانو باندې دغه د جنگي جرایمو موضوع تاسو وڅېړئ یا یې تعقیب کړئ یا حقوق بشر سازمان کومه وینا وکړي. نو دا په دې معنی ده چې دا اوس هم له یو قوت له زاویې نه غږیږي
حکمتیار صاحب وویل چې بهرنیان غواړي افغان ښځې بربنډې سي، چې په دې اړه هیڅ شواهد نشته چې بهرنیانو د داسې یو کار کړی وي په افغانستان کې. افغانان اوس مهال د حکمتیار صاحب د دغو خبرو په اړه باید څومره اندېښمن سي؟
زه فکر کوم چې د ولسمشر غنی وینا ډیر مشخص او ډیر ښه پیغام یې درلود. حکمتیار ته هغه دا و چې ولسمشر وویل چې 1980 کال لسیزې یا د 20مې پېړۍ په 80مې لسیزې کې هغه حقیقتونه چې په ټولنه کې موجود و 30 کاله وړاندې و، هغه سره اوس د افغان ټولنې اړتیاوې او هغه درک د ټولنې تغییر موندلی، او په دې ترتیب باندې موږ اوس باید د دغې اوسنۍ ټولنې د اړتیاو او د حقایقو په رڼا کې باید خپل لیدلوري ته بدلون ورکړو. دغه مشخصه پیام په دې معنا و چې که په ازادۍ د بیان باندې یا د ښځو په ازادۍ باندې یا د دوی په حضور په ټولنه کې په سیاسي فعالیتونو کې که چیرې دغه سیاسي څېرې یا په هغه د تنظیمي څېرې انتقاد پخوا هم کړی او که اوس هم کوي، دوی ته د حکومت ځواب ډېر مشخص ده.
دوستانو، د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د نننۍ وینا په اړه مو مرکه اوریده. دا مرکه ملالۍ بشیر د سیاسي چارو له کارپوه روح الله احمدزی سره کړې وه.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
افغان حکومت وایي هغه وخت به د پاکستاني چارواکو ژمنو ته هیله من واوسي چې دا هیواد له ترهګرو ډلو سره مبارزې په برخه کې د کړو ژمنو په اړه عملي اقدامات وکړي. د اجرایه ریاست د ویان رسیال جاوید فیصل د پنځشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې ویل چې د پاکستان د استخباراتو مشر کابل ته د خپل روسي سفر په ترڅ کې ور بیا ډاډ ورکړی چې د ترهګرۍ په وړاندې بجدي مبارزه کوي، خو د ټینګار کوي چې دغه مبارزه باید عملي بڼه ولري. سباون کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان اجرایه ریاست په دې باور دی چې تر اوسه پاکستان په خپل هیواد کې د تروریستي ډلو په وړاندې عملي ګامونه نه دي اخیستي او خپل ژمنې نه دي عملي کړي. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل د پنځشنبې په ورځ وویل که څه هم کابل ته د پاکستان د استخباراتو مشر نوید مختار د خپل سفر په ترڅ کې ډار ورکړی چې د دغو ډلو په وړاندې به جدي مبارزه کیږي، خو ټینګار یې وکړ چې پاکستان باید په یاده برخه کې عملي ګامونه واخلي.
په دې سفر کې بیا هم د تیر په څیر ژمنې وي، ولې موږ به هغه وخت هیله مند اوسو چې موږ تر سفر وروسته عملي اقدامات وګورو او پاکستانیان پر خپلو کلو ژمنو باندې باور وکړي.
دغه څرګندونې په داسې حال کېږي چې د پاکستان د استخباراتو مشر نوید مختار دوه ورځې وړاندې کابل ته راغلی و او پر امنیتي مسایلو سربیره د تروریزم په وړاندې د مبارزې په اړه له ولسمشر، اجرایي رئیس او یو شمېر نورو افغان چارواکو سره خبرې وکړې. اجرایي ریاست وایي افغان چارواکو د پاکستان د استخباراتو له مشر سره د هغو ګواښونو په اړه خبرې وکړې چې د ډیورنډ کرښې له هاغړې افغانستان ته متوجه دي. دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان لخوا د تروریزم د خطرونو په اړه د یاد هیواد د استخباراتو له مشر سره خبرې کیږي، بلکې تر دې وړاندې هم دې ته ورته موضوعات افغان چارواکو له پاکستاني لوري سره شریک کړي دي. په دې وروستیو ورځو کې له پاکستان څخه د نوموړي هیواد یو پارلماني پلاوی هم کابل ته راغلی و چې افغان چارواکو سره پر اړوند مسایلو خبرې وکړې، خو پښتانه داده چې دا ځل به پاکستان پر خپلو ژمنو عمل وکړي او کنه. د چارو کارپو خالد سعادت په دې باور دی چې پاکستان تر ډیره په افغانستان کې خپل اهداف له پوځي لارو ترلاسه کړي دي او هیڅکله به د افغانستان د غوښتنو لپاره په هیواد کې د تروریزم په وړاندې اقدام ونه کړي. دوی وایي دوی نه غواړي، ځکه چې په افغانستان او هندوستان کې دوی د خپل بهرني پوځي سیاست په خاطر غواړي یو پوځي پالیسي ولري، او تر اوسه د پاکستان ټول ملي ګټې چې عملي کېږي په افغانستان کې له پوځي اړخه دي. ښاغلی خالد وایي چې د پاکستان په خاوره کې د تروریستي ډلو په وړاندې د دغه هیواد د هڅو په هدف په کار ده چې افغان حکومت یو فعاله پالیسي ولري، او دغه شان باید په یاد برخه کې پر پاکستان نړیوال فشارونه هم ډیر شي. سباون کاکړ، ازادي رادیو کابل.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو د افغانستان د ژورنالیستانو شورا د بیان د ازادۍ نړیواله ورسول منسله د دې شورا مسولینو د پنځم په ورځ په کابل کې په دې مناسبت په جوړ شوې غونډه کې ویل سره لدی چې په ورستیو شاو خوښ پاړس کلونو کې د رسنیو فعالیتونو او پرمختګونو د پام وړ دي، خو بیا هم یو لړسون زشته چې د ژورنالیستانو فعالیتونو خند ګرځي. د دې شورا رئیس حفیظ الله بارکزی له حکومت نه هیله وکړه چې د رسنیو د ستونزو حواري ته جدي تدابیر خپل کړي. خان محمد سیند په اړه تفصیل لري.
اطلاعاتو ته د خبریالانو لاسرسی، دوی ته د کاري اسانتیاو برابرول، د دوی خوندیتوب او د دوی د ګواښلو او وژنو دوسیو ته رسیدنه هغه غوښتنې وې چې د افغانستان د ژورنالیستانو د شورا مسؤلینو له حکومت څخه وکړي. د افغانستان د ژورنالیستانو د شورا مسؤلینو دا خبرې د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د بیان د ازادۍ د نړیوالې ورځې د نمانځلو په غونډه کې وکړې. د دغه شورا رئیس حفیظ الله بارکزی وویل
د زورتیاتی او ګواښونو موارد 1324 رسیدلي او حکومت باید ورته پام وکړي. همدارنګه مسؤلین حاضر نه دي چې معلومات په لازمه توګه ژورنالیستان ته ورکړي.
پر روانه ونی کې د ژورنالیستانو نړیواله ورځ د افغان ژورنالیستانو د بیلابیلو ټولنو لخوا ونمانځل شوه او 2018 کال د افغان ژورنالیستانو لپاره بد او ناوړه کال وبلل شو. د دغه ټولنو پر راپورونو کې راغلی چې په تیر لمریز کال کې سباندې 10 ژورنالیستان د خبرونو او راپورونو د جوړولو پر مهال وژل شوي دي. لویا سارنوالی وای چې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي او د دوی د وژنو پر دوسیو کار کیږي او نتیجه به لسیړونو وروسته د خبریالانو د قناعت لپاره خبره شي. د ژورنالیستانو ځینو نړیوالو ټولنو د خبریالانو د وژنو د 60% پړه پر وسلوالو مخالفینو او د 21% پر حکومت پلو ځواکونو اچولې ده. د ژورنالیستانو د شورا لخوا د بیان د ازادۍ پنمانځغونډه کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست محمد رسول باوري د هیواد پر روانو سختو شرایطو کې د افغان خبریالانو هلې ځلې او قربانۍ وستایلې او د دوی د ظرفیتونو په لوړولو یې ټینګار وکړ.
ستاسو کار له هغو کسانو څخه کم نه دی چې په تودو سنګرونو کې د تیارو په وړاندې جنګیږي. تاسو د تیارو پر سر د یو کلک گزار حیثیت لري. تاسو باید خپل رسالت وساتئ.
په جوړه غونډه کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پیغام د ولسمشر د ویان د مرستیال دوا خان مینپال لخوا ولوستل شو چې په کې راغلی وو حکومت پر خپل دغه ژمنه ولاړ دی چې د رسنیو ملاتړ به کوي او خبریالانو ته به کاري اسانتیاوې برابروي. سربیره پر دې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم تیره ورځ د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په نامه جوړې غونډې ته ژمنه وکړه چې خبریالانو ته به د فعالیت لازمې اسانتیاوې برابرې کړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
د فرانسې د ولسمشرۍ دواړو کاندیدانو په یوې تلویزیوني مناظره کې پر یو بل سخت انتقادونه وکړل او یو بل ته سپکې سپورې وویلې. رضوان مراد په دې اړه رپورټ لري.
د فرانسې د ولسمشرۍ د دوهم دور انتخاباتو دواړو کاندیدانو پرون په یوې تلویزیوني مناظره کې د یو بل پر ضد سخت کلمات وکارول او د یو بل پر پالیسیو او پلانونو شدید انتقادونه وکړل. منځلاري کاندید ایمانویل مکرون سخت دریځه ښي اړخي سیاستوال مرین لوپات وویل ستا ستراتیژي دا ده چې زیات دروغ وای او ته هیڅ پیشنهادونه نه لرې. لوپین بیا مکرون تورن کړ چې په درواغو یې ځان یو غوره اقتصاد پوه معرفي کړی دی. مکرون لوپی تورن کړ چې د کډوالو او مسلمانانو په اړه د دې تګلاره به د فرانسې خلک وویشي او د یو بل پر ضد به پورته کړي. تر ټولو مخکې هغه څوک چې له ویرې څخه استفاده کوي هغه ته یې همدا ته یې چې د تروریزم په مسأله کې زموږ د وګړو له ویرې ګټه اخلي. د ویرې مبلغه زما مخامخ ناسته ده. لوپی مکرون تورن کړ چې غواړي فرانسه د اروپایي ټولنې لخوا اداره شي. هغه پر خپل سیال انتقاد وکړ چې د امنیتي مسئلو لپاره هیڅ پیشنهاد نه لري.
لا سیکوریټی او تروریزم است ان پروبلماتیک ابسولوټمنت ماجور ټوټالمنت ابسنت.
امنیت او تروریزم مهم مسلې دي. دا دواړه مسلې ستا په انتخاباتي پروګرام کې له سره نشته. د امنیت لپاره ته هیڅ پیشنهاد نه لري. دا په دې معنی ده چې زموږ د وګړو د امنیت او له تروریزم سره د مبارزې مسلې ته هیڅ پاملرنه نه لري. ایمانویل مکرون ویل د سوریه او اوکرين په شان مسلو د حل لپاره به د روسیې له ولسمشر سره یو ځای کار وکړي، خو د هغه په خبره فکر نه کوي چې تر دې اخوا د فرانسه او روسیه ګډ معیارونه او یا لومړیتوبونه ولري. لوپین ویل له سیاسي اړخه دا په غوره موقعیت کې ده چې له روسیې، امریکا او برتانیې سره خبرې وکړي. د هغې په خبره هر څه چې کېږي خو د فرانسې مشري به یوه ښځه کوي، څرنګه چې میرمن مرکل د جرمني مشري کوي. په فرانسه کې میشت د سیاسي چارو افغان کارپو ډاکټر اکبر وردک په دې اړه چې د انتخاباتو پایله به له اروپای ټولنې او امریکا سره د پاریس پر اړیکو څه اغیز وکړي، ازادي راډیو ته وویل.
دا په دې پورې تعلق لري چې کوم یو کاندید به بریالی شي د فرانسې ولسمشر شي، ځکه چې مسایل داسې پیچلي دي چې سړی نه شي کولای چې په یوه کلمه باندې
سیاست. ایمانوئل مکرون او ماری لوپی دواړو د ولسمشری د لومړي دور په انتخاباتو کې د نورو کاندیدانو په مقایسه زیات رائے ترلاسه کړې او دوهم دور ته وتل. د فرانسې د ولسمشری د انتخاباتو دوهم دور د روانې مئی میاشتې په ومه نیټه ترسره کیږي.
دوستانو، په همدې سره د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسوو. زرغونه منګل سټوډیو کې دا په بل